السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. ته مازیګر سلور بجې دي. نن د چهارشنبې ورځ او د 2006 کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون پر اثراتو معلومات درکو او ریدونکو له دې سره سره یو شمیر نور ریپورټونه او 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار اسرار علم مومن نه خبرونه.
لومبې زموږ خبرونو سرټ کې د سېنات د بشري حقوقو کمیټه وایي په پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28,000 کسان مړ کیږي. د افغانستان په شمال کې لک تر لک شپږ ویشت افغان امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي. په ملګري ملتونو وړاندوینه کړې چې په نن ورځ به په ټوله نړۍ کې 392,080 ماشومان پیدا کیږي. د سینټ د بشر حقوقو کمیټه وایي چې پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28,000 کسان مړ کیږي. د دې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه بیګا مشالې ډوته ویل چې حکومت د چاپیریال د ساتنې لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي.
یو لک 28,000 د کال سپ ته دې ماحولیات ته دې سیاوا صفا نه ده. د دې وجه مړ کیږي. دا ډېر لوی شمیر دی. کارخانه دي، زړه گاڑیاں دی، اور غیر معیاری پیٹرول ڈیزل دی. دا ډیر زیات اثر لري پر دې ماحولیات باندې.
بلخو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د اطلاعاتي حکومت یو غړي سینیټر بیرسټر محمد سیف پر مشالې ډوته ویل چې دوی په راتلونکي کې د هوا د ککړتیا د ستونزې د هواري لپاره قانون سازي کوي. د خیبر پختونخوا حکومت تر لسیزه د صوبې د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناکه لسیزه بللې. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشالې ډوته ویل چې په 2014 کال کې د پېښور په ارمی پبلک سکول ترهګریزه برید د لسیزې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. په دغه برید کې شاوخوا 130 زده کوونکي وژل شوي وو. د نوموړي په وینا په تېر کال کې په ماشومانو د جنسي تشدد 40 پېښو یې خپل اندې نوټس اخیستې. دا براسیال کې دا چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف تېره میاشت په یو راپور کې ویل چې په 13 لسیزه کې په نړۍ کې د ماشومانو له حقونو 1,00,000 سرغړونې شوې دي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا د هغه پولیسو کورنۍ غړو احتجاجي مظاهره کړې چې د خپل کار په وخت وژل شوي خو پوره مالي مرستې ورسره نه دي شوي. پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د هغه پولیسانو د کورنۍ غړي راټول شوي وو چې په پولیسو کې په عارضي توګه برتي شوي وو. بیا د خپل کار پر مهال وژل شوي خو حکومت د پولیسو د شهیدانو لپاره پور کړل شوي پیکیج کې نه دي شامل کړي. په ترګریزه جنگ کې د وژل شوي یو پولیس سلیم شاه پلار ابراهیم شاه په دغه اړه بېګا مشالې ډوته ویل
زمنګ بچو ته پیسې سند نه ملويږي. د درې میاشتې تنخواه ورکړه بیا غیر نه بعد تنخواګانې بند شولې. زمنګ د شهدا تنخواګان د چالو شي څنګه چې ریګور پولیس ته 60 سال پورې تنخواګان ملويږي. بل دا چې زمنګ بچو ته د پیسې سند برتي دی وشي.
بلخو حکومت وایي چې دا پولیس سرتیری د شپږو میاشتو په ارزي کانټریکټ برتي شوی وو. نو له دې قبل ورته د رسمي پولیسو په شان مالی مرستې او مرات نشي ورکولې. پاکستانی حکومت له پرون نرخزیانو ته د ځانګړي صحت کارډ ورکول پیل کړي. اے پی خبر ایجنس د وزیر اعظم عمران خان د صحت خاص مشاور ډاکټر ظفر مرزا له خولې وایي چې ډیر زر به هغو ټول نرخزیانو ته د صحت وزارت لخوا صحت کارډونه ورکړل شي چې له حکومت سره رجسټر دي. نوموړی زیاتوي حکومت یې پلان لري چې د هیواد په هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره جلا وډونه هم جوړ کړي. یاد وي چې پاکستان کې نرخزیان په 2012 کال کې په رسمي توګه دریم جنس ومنل شو. د ملکان کمشنر ویلي چې دیر کې د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو په تور یې د یو او یا کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او 240 تنان یې نیولې دي. ریاض خان مسعود پرون په منګوره کې یو خبري غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې د نیول شو کسانو پر ضد به د قانون سره سم چلند کیږي. بلخوا د دیر شرنګل د مشرانو جرګه وایي چې کمشنر د جرګې د سوري لاندې د عدالت لخوا په ضمانت خوشي شوي کسان نیولي چې د قانون او رواج نه سرغړونه ده. مشال سره په خبرو کې د جرګې غړو ویلي که چېرې نیول شوي کسان خوشي نه شول نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه شپږ ویشت د افغان امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي. دا خبره نن ځایي چارواکو کړې. د بریدونو ذمواري طالبانو منلې. د کندوز ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی وایي په دشترچي ولسوالۍ کې پرون دا وخته د پولیسو په چک پوسټ برید کې لږ تر لږه لس افغان ځواکونه وژل شوي. بل خوا په بلخ ولایت کې طالبانو په یو پوسته کې په یو پوسټ برید کې نه پولیس چارواکي وجلی دي. د ولایتي شورا مشر سید محمد افضل وای په چک پوسته کې موجود نور څلور سرتېري له درکه دي. د ولی ویان د جواد هجري له مخې پرون په یو بله پیښه کې له طالبانو سره بنخرده کې و امنیتي سرتېري وجل شوي. دده په خبره لس طالبان هم وجل شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلو مزارع چانو لخوا د امریکا په سفارت د یرغل نه سمدستي وروستو امریکې په مزني ختیځ کې د او نیم سوه نورو ځواکونو ځای پر ځای کولو اعلان کړی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون په یو بیان کې ویل چې د اضافي ځواکونو ګمارل یو مناسب او حفاظتي اقدام دی چې امریکایي وګړو او تنصیباتو ته د مخ په زیاتېدونکي خطر پر دې عمل کې اخیستل شوی. مزارشانو د دسمبر په یو دیرشمه په بغداد کې په امریکایي سفارت د امریکا د هغه هوایي برید په غندنه کې حمله وکړه په کوم کې چې دوه ورځې وړاندې د یوې ایران پلو ملیشي پنځه ویشت غړي وژل شوي وو. او ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په نن ورځ به په ټوله نړۍ کې درې لکه دوه نوي زره اته اویا ماشومان پیدا کیږي. دا شمیرې د هغو نوو پیدا کیدونکو ماشومانو لور ته پام راګرځول دي چې د خپل ژوند په لومبیو میاشتو کې مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د نوي کال په مناسبت خپور کړي خبر کې ویلي چې په 2013 کال کې له نوو پیدا شوو ماشومانو پنځه ویشت لکه د خپل ژوند په لومبۍ میاشت کې مړه شوي وو. په دې کې بیا درېیمه برخه ماشومان د پیدا کېدو په لومبۍ ورځ مړه شوي وو. د ماشومانو په زیات شمېر کې د مړه کېدو په وجوهاتو کې له وخت مخکې پیدا کېدل، د ماشومانو زیږیدلو پر وخت مسلې او ځینې بیماری شامل دي. تمه ده چې نن به تر ټولو زیات اووه شپېته زره درې سوه پنځه اتیا ماشومان په هند کې پیدا کېږي. چین کې شپږ څلوېښت زره دوه سوه نهه نوي او پاکستان کې به شپاړس زره اووه سوه وته ماشومان پیدا کیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه وسم د موسم حالو کرنسی ویلا سره ظاهر ورو.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور پنځوس روپۍ اتیا پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په دوه سوه یو روپۍ شل پیسې او په دوه سوه دوه روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په یو څلوېښت روپۍ نوي پیسې او په دوه څلوېښت روپۍ دېرش پیسې. د سعودي عرب ریال په څلوېښت روپۍ نوي پیسې او په یو څلوېښت روپۍ دېرش پیسې. او یو افغان په دو روپۍ اخیستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه درې اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څوارلس، بنو کې څلور او شپاړس، ژوب کې منفی یو او شپږ، او کوټه کې به کم نه کم درې او زیات نه زیات پنځه ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټې وایي په دې هیواد کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله لسکونه زره کسان مړ کیږي.
یو لکه تیوی زره د کال سب ته دی ماحولیات ته دی چې هوا صفا نه ده د دې وجه مړه کیږي. دا ډېر لوی شمېر دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ملکنډ کمشنر ویلي چې په دیر کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو په تور ګڼ خلک نیولي دي.
اپر دیر کې اوس ریسنټلی پاکې دوی دوه سوه نینس ونې کټ کړې دي. نو پاکې مونږ بھرپور ایکشن اخیستلی دی. اکتر خلکو خلاف مونږ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر کٹ کړې دي.
او په پاکستان کې وفاقي حکومت د نن نه د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی اعلان کړی.
چې د دې سره سبزیانې بګرانېږي، د دې سره د خوراک خلک چې پای چې دي هغه به لوړېږي. ټولو نه زیات چې دي متاثره کېږي به دغه غریب عوام. کم
د مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستانی سینیټ د بشري حقوقو کمیټي وای په دې هواد کې هر کال د ماحولیاتي بدلون لکبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول لسکونه زره کسان مړ کیږي. دوی وای د ماحولیاتي بدلون له وجې د هوا ککړتیا او د چاپیریال خیرنوالی دی. کمیټي پر حکومت غږ کړی چې د زړو ګاډو او ناقصه تیلو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي او د هوا د پاکولو لپاره ونې بوټي زیاتې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اسرار عالم مومن.
د پاکستانی سینیټ د بشري حقوقو کمیټه وایي ماحولیاتي بدلون لکبل هر کال په پاکستان کې 1,28,000 کسان نیخ پنیغه یا په غیر مستقل ډول مړ کیږي. د کمیټې غړي وایي د هوا ککړتیا چې لوجې ماحولیاتي بدلون رامنځته کیږي، حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه نه دی پورته کړي. د پاکستانی سینیټ د بشري حقوقو کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ پرون مشال ډوته ویل چې په دې هیواد کې 30% پلوشن یا هوا ککړتیا د هغه ناقص تیلو لوجې ده چې د ګاډو او نورو ماشینونو چلولو لپاره کارول کیږي. نوموړی وایي د ګل پورزه د کمیټې په غونډه کې دوی په حکومت ټینګار وکړ چې دې لړکې جدي او سمدستي ګامونه پورته کړي.
1,28,000 د کال سب ته دې ماحولیات ته دې سیاوا صفا نه ده، د دې وجه مړه کېږي. دا ډېر لوی شمېر دی. کارخانې دي، د زړې ګاډیانې دي او غیر معیاري پټرولو ډیزل دي. دا ډېر زیات اثر لري پر دې ماحولیاتو باندې.
د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادي ګوند متحده قومي موومنټ پاکستان یو مخکخ او د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې غړی بیرستر محمد سیف وای د کمیټې د ګل روزي په غونډه کې د ماحولیاتي بدلون وزارت او د پټرولیم تیلو او ګیس چارواکي هم موجود وو او دوی به راتلونکي کې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره قانون سازي کوي او اقدامات به پورته کوي. خو نوموړي د قانون سازۍ یا اقداماتو پورته کولو کومه خاص نیټه یاد نه کړه. بیرستر سیف پرون مشال ډوته ویل چې په غونډه کې د نورو وړاندیزونو ترڅنګ دا خبره هم مخې ته راغله چې د زړو ګاډو او ناقص تیلو د مخنیوي لپاره زر تر زره ګامونه واخیستل شي.
په پاکستان کې سلویخت کاله ګاډي هم چې دی په روډ باندې ګرځي او د هغې په وجه باندې ډېر زیات پردوشن کېږي، ځکه چې د هغې په انجنونو کې هغه ټیکنالوژیکل فیچرز نه وي د کوم په وجه باندې چې سلفر چې دی هغه هوا ته ځي. بل دین علاوه پاکستان کې زیاده تر چې کوم تیل استعمالیږي په پټرولو په شلو کې هغه یورو 2 کوالټي دا سټینډرډ دی بین الاقوامي. نو هغه باندې خبره کېدله چې دا مونږ اوس یورو 4 ته بوځو، ځکه چې یورو 4 دی وخت په زیات بهتر دی ماحولیاتي الوتکې لپاره.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله خان پرون مشال ډوته ویل د ماحولیاتي بدلون له کبله بارانونه پر وخت نه کیږي او واورې بې وخته ویلې کیږي چې د سیلابونو سبب جوړیږي او له امله یې انسانانو او فصلونو ته هم تاوان رسی. د په خبره د ماحولیاتي بدلون او هوا ککړتیا له وجې د فصلونو او انسانانو ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي.
د سکن نه بیماری هم زیاتې شوې دي. بل دا ډینګي چې کوم نو دا مخکې دا قصې دلته نه وې، خو دا د ماحولیاتي بدلون له وجې په کوم آب و هوا کې چې دغه ډینګي والا ماشي پیدا کیږي او دې بچي راوړي هغه آب و هوا ورته دلته پیدا شوې ده. نو دې ده کې دا شی زیات شو، سکن کینسر شو، دغه شان دی
د پاکستانی سینیټ د بشري حقوقو کمیټې د ماحولیاتي بدلون مسله پر داسې وخت راپورته کړې چې دا مهال په لاهور کې د هوا ککړتیا یا سموګ جدي مسله جوړه کړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو حکومتي څنګه وای 13 لسیزه د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک او ډیرو ماشومان په کې ژوند لاس ورک. د دې څنګه چارواکي وای پر ماشومان د جنسي تشدد او زورونی په لړ کې سزاګانې هم ټاکلې دي. خو د ماشومان د حقوقو فعالان وای لا هم د حکومت پر کچ د ماشومان د خوندیتوب لپاره منظم کار نه دی شوی. په دې اړه نور معلومات سمون د همکار اسرار عالم مومن نو.
د خبر پختونخوا د بشري حقوقو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ اف هیومن رائټس وای دا لسیزه د خبر پختونخوا قبایلی سیمو ماشومان لپاره خونړی لسیزه وا. د د دې څنګه مرستيال مشر ملک مقصود پرون مشال لري تو ویل په دې لسیزه کې تر ټولو خونړی پیخه په 2014 کال کې په پیښور امی پبلک سکول د وسلوالو برید وو چې په کې سباند یو سل دیرش د کونکي وجل شوی وو. د په خبره په 2012 کال کې په سواد کې په ملال یوسفزی په سکول بس کې وسلوال برید هم نړیوال خبرګون رامنځته کړ. مقصود وایي د ټولې لسیزې شمیره ورته نه ده معلومه، خو په تیرو دریو کلونو کې یې په ماشومانو د جنسي او نور تشدد څلور او یا پیښو خپلې آندې نوټس اخیستې چې پکې څلور دېرش پیښې یوازې په 2019 کال کې شوې دي. نوموړی وایي ګڼ شمېر ذمهوارو کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې دي. تب راسی حال کې دا چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د دسمبر په دیرشمه خپور کړي خپل راپور کې ویلي، د 2010 کال څخه تر اوسه پورې په نړۍ کې د ماشومانو له حقونو څه باندې 100,000 سخت سرغړونې شوي دي. په دې تصدیق شوو سرغړونو کې د ماشومانو وجل، پردوی جنسي تشدد کول، اغوا کېدل او په سکولونو یې وسلوال بریدونه هم شامل دي. په راپور کې راغلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې څه باندې 12,000 ماشومان وجل شوي یا جوبل شوي دي. راپور وایي ماشومانو ته زیاتره مرګ جوبله په وسلواله جګړه کې د هوایي بریدونو، مانچاودنو او نورو بدمنۍ پیښو له کبله اوښتي. د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو له حقونو دغه راز سرغړونې څه باندې 10,000 شمیرل شوي. که څه هم د خیبر پختونخوا د بشر حقونو حکومتي څانګه وایي چې حکومت د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین او پالیسۍ جوړې کړې، خو په پیښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود له دې سره اتفاق نه کوي او پرون یې مشال ډوت ویل چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
او بیا د ماشومانو ریهابیلیټیشن دا کوم وخت چې تیر شو په دې کې چې ماشومان د کوم سختونو تیر شو، دا هغوی ذهني طور باندې ذهني د هغوی ریهابیلیټیشن چې کوم دی په هغې باندې د کار کولو دپاره ارګنایز کړي چې سره اوس هم ضرورت دی او په دغه کې کمی شته دی.
د خبر پختونخوا د بشري حقونو حکومتي څانګې مرستيال مشر ملک مقصود وایي شمیرې ورته نه دي معلومې، خو په تیرو لسو کالو کې په قبایلي او خبر پختونخوا کې لسګونه سکولونه وسلوالو ړنګولي او جنگونو له کبله د زرګونه ماشومانو زده کړې اغېزمن شوي دي. د حکومتي شمیرو له مخې یوازې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله د څه باندې 80,000 زده کوونکو زده کړې اغېزمن شوي وي.
اوریدونکو سم رازو د ماشومانو په اړه یوې مطبوعاتي کتنې ته د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې له اټکر سره سم د 2000 کال په لومړۍ ورځ یعنی نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3,290,000 ماشومان پیدا کیږي. د ماشومانو پیدا کېدو په فهرست کې پاکستان په دریم نمبر دی چې پکې ښایي څه د پاسه 14,500 ماشومان پیدا شي. ملګرو ملتونو د ماشومانو تر 15 کلنۍ وړاندې د مړینې مخنیوي او د هغې لپاره د طبي سهولتونو د غوښتنې په اړه هم تفصیل ورکړي. د دغه مقالې مهمې برخې د انیسا اجمل ناورو.
د جرمني ډی پی ای خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د یوې اندازې تر مخه نن د نوي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3,290,000 ماشومان پیدا کیږي. د ماشومانو زیږون له لمانځلو سره سره ملګرو ملتونو د نړۍ پام هغو ماشومانو ته هم اړولی چې د ژغورنې د هڅو باوجود هم 15 کلنۍ ته تر رسیدو وړاندې مړه شي. د ماشومانو پیدا کېدو په فهرست کې هند په لومړي، چین او نایجیریا په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. اجانس د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره ادارې یونیسف په حواله لیکلي له یو اټکل سره سم نن به په پاکستان کې 14,270 ماشومان پیدا کیږي. دغه سي تر ټولو زیات ماشومان ښایي نن په هند کې وزېږي چې د اټکل له مخې شمیر به شاوخوا 15,350 وي. د ملګرو ملتونو تر مخه په چین کې مخایي نن 6,290,000 او نایجیریا کې 6,913 ماشومان پیدا شي. د ماشومانو د پیدا کېدو په فهرست کې انډونیشیا په 4 نمبر، امریکا په 5، کانګو په 6 او ایتوپیا په 8 نمبر ده. اجانس لیکي یونیسف په یوه خبر پاڼه کې ویلي په 2013 کال کې شاوخوا 15 لکه ماشومان د پیدایش په لومړۍ میاشت کې مړه شوي وو چې پکې درو کې یو برخه ماشومان د زیږون په لومړۍ ورځ مړه شوي دي. د یونیسف تر مخه 15 کلنې ته تر رسیدو وړاندې په مړینو کې 80% ماشومان په 2013 کال کې د پیدایش په لومړۍ میاشت کې مړه شوي دي چې د 1990 کال د 80% په نسبت پکې اضافه شوې ده. ملګرو ملتونو د مور او ماشوم د ښه خوندیتوب او طبي سهولتونو غوښتنه کړې ده. ډی پی ای خبري ایجنس د یونیسف په حواله ویلي د زیاتره میندو او ماشومانو خیال ساتلو لپاره د روزل شوو دایانو یا نرسانو سهولت نشته چې له وجې خرابې نتیجې مخې ته راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د کورمې د علي شیرزو اوسیدونکو په پیښور کې خپل احتجاج تر هغې وروسته ختم کړی چې حکومتي چارواکو ورسره د تیندو پر شاملاتي ځمکه د شوې آبادۍ د ړنګېدو په مسله کې د مشرانو یوه کمیټي له فریقینو سره د مذاکراتو لپاره د جوړولو لوس کړی. د سیمو اوسیدونکو له نهو هغلته د پریس کلب ودانۍ سره نږدې پر لتوهلی وو چې تیر مازدیګر له هغه ځایه اوس پاسېدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ اورګزینا اورو.
د علي شیرزو خلکو او مشرانو په پیښور کې د نهې پر خپل احتجاج ختم کړو. دوی هغلته د پریس کلب ودانۍ سره نږدې له نه ورځو پر لتوهلې وو او غوښتنه یې کوله چې د تندو شاملتي ځمکې تعمیرات او خرڅېدلې ودروي او بله دا چې هغلته شوي آبادۍ د ړنګ کړي او ورباندې کرونده دې هم بند کړی شي. په احتجاج کې شامل د مسرخیلو زاید شاه وایي حکومتي مشرانو یې غوښتنې تر منلو وروسته دوی دغلته د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
پرون کمشنر سره سیمو ڈی سیمو کافی مونگا په قانونی طریقے سارا مذاکرات وشو التا چې کم کشکری وا هغه ستر کړي کړه او ولته پټه کوم لګول نور کنستراکشن بنه کی او چې کوم زمونږ مین مطلب وا چې کوم الیګل کنستراکشن شوی دی ادي وران کی او یا پټی دی واړه ولې کی دی باندې مونږ ته واجرګه جوړ کړه چې هغه کم قانونی طریقہ وی اخترای.
کڅو هم د الشیزو سیدون کی ل دغه ځای پاسیدلی او احتجاج ختم کړي خو له پسده کې احتجاجی ناستا لا هم جاری ده. د چنیداری یومش تاج محمد اورکزی وای کله چې حکومت غوښتنې د پروکولو خبره عملی کړه نو هغلته به هم دوی احتجاج ختم کړي.
دا خو یو احتجاج ریکارډ کولو دا مو واپس ساده ته ساده کې در نمونه د خاتمه سورا پورې ټول ما څو یو دوی مطلبې منل شو باندې عمل هم وشو خو نور کومې دوې درې مطلبې پاتې دي سورا پورې هغه باندې عملن کروي نه شوي عملن عمل درمد نه شي خورا پورې به ساده کې مدر نه جریوي.
پرون په پیښور کې د قبایلي زلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومتي وایان اجمل خان وزیر احتجاج کوونکو ته ورغلی او هغلته د خپل تقریر په مهال هغوی ته ویلي چې ځایي انتظامیا به څو ورځو کې د مشرانو یوه کمیټه جوړوي چې هغه به له فریقینو سره مذاکرات کوي او پر شاملتي ځمکه جوړه شوې آبادی د ړنګېدو په مسله کې د حل لارو ته راوباسي.
پورمن طریقے تاسو دل تا راغلی په پورمن طریقے تاسو خپل احتجاج ریکارڈ کو پغینا بعد حکومت پغه باندې انشاء الله تعالی اکثر وخت حکومت تو تاسو مونږ به پرابطی کیو انشاء الله تعالی الته به په گراوند باندې په صدې کې مسله حل کو په کورمه کې به حل کو دغه ته به انشاء الله دوباره د راتګ ضرورت نه.
د علي شیرزو اوسیدونکو تیر کال په مئی کې هم د تندو پر شاملتي ځمکه د شوي آبادۍ پر ضد احتجاجي پرلت وهلی وو. د سیمې مشرانو هغه وخت پر دغه خبره خپل احتجاج ختم کړی وو کله چې ځایي انتظامیو سره په رسمي توګه پر شاملتي ځمکه د شوي آبادۍ د ړنګېدو لوزنامه وکړه. دوی د نومبر میاشت په 14مه یو ځلې بیا هله خپل احتجاج پیل کړو چې ځایي انتظامي خپل لوز عملي نه کړو او پر شاملتي ځمکه خلکو نور آبادي وکړه. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د پاکستان حکومت د جنوري میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې د 3 روپیو نه زیاتې اضافې سره سره د ایل پی جی په نرخونو کې هم د کیلو په سر 25 روپۍ اضافه وکړه کوم چې د شپې 12 بجو نه عملي شوي. د تیلو او ګیس نوي نرخونو کې زیاتوالي په هکله خلک وایي کله نه چې د تحریک انصاف حکومت په واک کې راغلی نو هره میاشت د تیلو ګیس یا د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو په نرخ کې شاوخوا 3 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې شاوخوا 2.5 روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ لس پیسې اضافه وکړې شو. په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر قیمت تقریبا 1.25 روپۍ، د پټرولو نرخ تقریبا 1.10 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 100 روپو ته ورسېدو. د ترڅنګ د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا د ایل پی جی په نرخونو کې هم 15 روپۍ کیلو اضافه وکړه او د کورنی صارفینو لپاره د سلندر نرخ 1500 په ځای اوس تقریبا 1300 روپۍ کړی شو. د تیلو او ګیس نوي نرخونو په حق له ولس وایي کله نه چې تحریک انصاف حکومت په واک کې راغلی نو هر میاشت تیلو ګیس یا بجلی په نرخونو کې اضافه کړې ده او دا ځل خو یې د نوي کال تحفه د تیلو او ګیس نرخونه یو ځای زیاتولو په شکل کې ورکړه.
بجلی بل دے نوری مسئلے دی نو حکومت کا درخواست ہے خدا کے مفنا دا کنٹرول کی غریب انسان جون انتہائی گران شہر ہے
دا موجوده حکومت چې کوم پټرول ګران کړی دی دې سره به غریب سړی په ژوند باندې ډېر زیات اثر پرېوځي ځکه چې د دې سره سبزیانې به ګرانېږي د دې سره د خوراک خلک چې پایي چې دي هغه به لوړېږي ټولو نه زیات چې دي متاثره کېږي به دغه غریب عوام کوم چې ټول عمر ځورول شوی دی او د حکومت د غلطو پالیسیانو ښکار شوی دی.
زما نوم زید دی. پټرول یې ګران کړل او زمونږ چې څونه خراجات هغه نه پوره کېږي دې نه ښه حکومت شاته حکومت و هغې سره ده و چې د کور خرچه به چلېدا اوس پټرول دونه ګران شو چې چینی اوڑو اوڑیار سے دانا گران کرو بلو نے دونا دیر دغا کرو دیر مشکل بانی گزارا کو خونی کی گزارا.
پنڈیوال اسلامی پونتون کے دا معاشیات استاد ڈاکٹر معراج الحق وائی پنڈیوال مارکیٹ کی دا تیل و بائی اچتی شوی ندی خو ترسو چی دا روپائی پا مقابلہ کی دا ڈالر نرخ ہم دا شان زیاد وی نو حقا شایان چی پاکستان یا دا نور و ملکون نا راگواری نرخونو کی کمی نشیرات للے کم چی پیٹرول
میں مشروعات کی پا کے یا منگ دا بحر دا راگواری دا ڈالر پا مقابلہ کی دا روپائی قدر چی کم پر ہوتے دے ہم دا وجنا دا بحر نا چی کم چیزنا منگ امپورٹ کم دا غیر پی مطلع سوا کی کل چی تیل رانچ لا دا غیر سرا چنگ را چی چیزنا دی اخاز کر دورا مغا استعمال چی چنگ را چیزنا دا
د یادونې دا چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې تقریبا 2.5 روپۍ کمی کړی وو خو نومبر میاشتې لپاره یې د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ اضافه کړې وه. پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته دا یې نهم ځل دی چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د ملکنډ کمشنر ریاض خان مسعود پرون ویلي چې دوی په دیر کې په لاقانونه توګه د ځنګلونو په پرې کولو د 130 کسانو خلاف مقدمې درج کړې او 240 نور یې نیولې دي. خو بلخوا د دیر جرګې مشران وایي چې کمشنر د جرګې تر انتظام لاندې د عدالت لخوا ضمانت ترلاسه کوونکي کسان هم په جیل کې بند کړي دي او دغه عمل د قانون او د پښتنو د روایاتو سرغړونه ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
سوات سیدو شریف کې د ملکنډ ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود خبریالانو ته ویل چې څو ورځې وړاندې دیر کومراټ کې 200 څخه زیاتې د ځنګلو ونې وهونکي د دیر په لسونو تنانو مقدمې درج کړې شوې او په کیس نیولې شوې هم دي. دوی په وینا په غیر قانوني توګه د ځنګل څخه ونې کټ کوونکو ته به د قانون تر سوري لاندې سزاګانې ورکول شي.
شرنګل اپر دیر کې اوس ریسنتلی یو واقع شو چې پاکې دوی 200 نینس ونه کټ کړې وي نو په آکه مونږه بھرپور ایکشن اخستلې دي. 71 خلکو خلاف مونږه فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر کټ کړې دي او لوکل ایڈمنسٹریشن پولیس په دې کې 42 کسان اریسٹ کړی دي او ان شاء الله د مزید نور کسان به هم مونږه اریسٹ کوو.
بلخوا د کمشنر دفتر مخې ته راجمع شوی د دیر او کوهستان په لسونو مشرانو خبریالانو ته وویل چې کمشنر ملکنډ دغه ګام غیر قانوني او غیر اخلاقي دی ځکه چې دوی د یو لوزنامې تر سوري لاندې د سیمې باز اوسیدونکي کمشنر ته راوستلي ول. حکومت په خپله دغه سیمه کې هیڅ قسمه کارروایي نه ده کړې. د جرګې یو غړی حبیب الله ثاقب چې د کالام اوسیدونکی دی په شار ریډیو ته وایي
زموږ موقف دا دی چې کم خلکو زیادہ کھڑے دے اگر خلق و خلاف دے گاڑ بو کو مشی ہو اگر خلاف دے سخت نہ سخت کاروائی ہوشی فاگے مطلب خدا نہ دے اگر پزے تو بے گناہ کسان نہ چھ یا مشران نہ چھ دا مناسب خبر نہ دا او بل بی ڈی سی مونگ سر کمٹمنٹ کو مونگ لاڑو قوم سر خبر کو اگر کم جی گاڑ بو کو نہ شوی چا منے غلطی والا منے نہ شوی یا بے گناہ چا منے شوی ٹول مونگ حاضر کو جرگی منے اگر کسان نہ وست تو عدالت جرگی توہین کو اگر کسان جیل تک کو اگر بھی عدالت لاڑو عدالت نے رہائی میں لو شو اگر کسان بھی 3 MPO کی جیل تک لے گئے تھے مونگ تدے عمل بھرپور مذمت کو چې جرګی سره د قوم او انتظامی یو بل سره یو اعتمادي چې هغه اعتماد خبره پکې پاتې نه شي نو دا ملک نشي چلېدی.
د جرګی مشرانو د ډکه ورکړې کچري انتظامی د جرګی باور مات کړو او دغه تنانې پرې نه خودل نو دوی به د دولت سره هر قسمه مرستې ختم کړي او باید چې په دغه عمل د احتجاج لاره هم اختیار کړي. بلخوا کمشنر ملکړ ریاض خان مسعود وای چې دوی د جرګی سره خبرې اترې روانې کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پر روان یو سات کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مهي روي د مازیګر نږدې 9:30 بجې شوې دی. لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
ژوندۍ خبرونه به تاسو ته عبدالله کاکړ وړاندې کوي او زه تاسو ته ستاسو لمن اوس خبرونه وړاندې کوم. د سینټ د بشر حقوقو کمیټه وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28,000 کسان مړ کیږي. د دې کمیټې یو غړي سینټر عثمان خان کاکړ په دې اړه بیګا مشال ویل چې حکومت د چاپیریال د ساتنې لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي. خبر پښتونخوا حکومت 13 لسیزه د صوبې د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک لسیزه بللې. د خبر پښتونخوا د بشر حقوقو د ډایرکټریټ مرستیال مشر ملک مقصود پرون بچل ویل چې په 2013 کال کې د پېښور په ارمی پبلک سکول ترهګریزه برید د لسیزې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. په دغه برید کې شاوخوا 130 زده کوونکي وژل شوي وو. پاکستانی حکومت له پرونه نرخزیانو سره د ځانګړي صحت کارډ ورکول پیل کړي. اے پی خبر ایجنسی ته وزیر اعظم عمران خان د صحت خاص مشاور ډاکټر ظفر مرزا لخلی وایي چې ډېر زر به هغو ټولو نرخزیانو ته د صحت وزارت لخوا صحت کارډونه ورکړل شي چې له حکومت سره رجسټر دي. د ملکن کمشنر ویلي چې دیر کې د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو په تور یې د یو او یا کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او 240 تنه نیولې دي. ریاض خان مسعود پرون په منګوره کې خبرې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د نیول شوو کسانو پر ضد به د قانون سره سم چلند کیږي. د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه 26 افغان امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي. دا خبره نن ځای چارواکو کړي. د بریجمواري طالبانو منلي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران په لومړي مذاکرشانو لخوا د امریکا په سفارت د یرغل نه سمدستي وروسته امریکا په منځني ختیځ کې د 1.5 نورو ځواکونو ځای پر ځای کولو اعلان کړ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اس پر پرون په یو بیان کې دغه خبره کړې. او ملګری ملتونو وړاندوینه کړې چې نن په چپنن ورځ به په ټوله نړۍ کې 392,000 اتاویا ماشومان پیدا کیږي.
اوریدونکو لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن اوریده. اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. په پاکستان، هند او افغانستان کې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا یا آلودګي جدي بڼه خپله کړې ده. په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویل شوی چې په دې هیواد کې هر کال د آلودګي له کبله 128,000 کسان یا خو مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه مړه کیږي. سږ کال په پنجاب صوبه کې د لړو له وجې په ورځنیو چارو کې خنډونه رامنځته شوي وو. د افغانستان پلازمینه کابل کې د ککړې هوا له وجې د ساله ناروغۍ څخه د چارواک په وینا 19 کسان مړه شوي دي او تر 8,000 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. هند هم سږ کال له لړو او آلودګۍ سره مخامخ دی. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې نن په پاکستان او افغانستان کې د خلکو پر ژوند د آب و هوا یا اقلیم د بدلون اغیز څېړو. میلمانه مو د پېښور یونیورسټي د چاپیریال ساتنې د څانګې استاد ډاکټر حزب الله خان او په افغانستان کې د ماحولیاتو په خان ولی کامران دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې خان ولی کامران صاحب او ډاکټر حزب الله صاحب دواړه را سره دي. ډاکټر صاحب تاسو ته او خان ولی کامران صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. زه به اول خان ولی کامران صاحب ته ورسم چې په افغانستان کې دی او بیا به تاسو ته راسم که ستاسو اجازه وي. مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب. خان ولی کامران صاحب، تاسو چاپیریال ساتنه یا هدا ماحولیات سیدی دا تاسو لوستیم دی په افغانستان باندې نظر هم ساتئ، د افغانستان لپاره دا څومره سیریس یا جدي مسله ده؟
مننه کاکړ صاحب، مخکې له دې چې هوا ککړتیا په عواملو باندې خبرې وکړو، لومړی به زه وغواړم چې دا ککړتیا تعریف کړو. ککړتیا چې دا مثلا د اوبو هوا او خاورې فزیکی او کیمیاوي او بیولوژیکي تغیرات ته ککړتیا ویلی شو. نو اوس مهال چې پلازمینه کابل او د افغانستان لوی ښارونه له دغه ناورین سره واقع چې مخامخ دي او علت یې ډیر زیات کیدای شي. مثلا د په کابل ښار کې د نفوس ډیرښت، د فابریکاتو زیاتوالی، د موټرو زیاتوالی، دا په دغه ژمي کې د غیر معیاري توکو سوځیدل، دا ټول هغه عوامل دي چې د هوا په ککړتیا کې مستقیم ونډه لري. او هوای واقعا چې ډیره ککړګړې ده او د خلکو د ژوند دي د تهدید سره مخ کړی دی.
خو خانولی کامران صاحب، بیان ستاسو صرف پیواز دا تر کابل محدود دی که نه؟ که موږ بیا پوره په اقلیم تراسو، آب و هوا تراسو، چې دغه ککړتیا هم پکې راځي، افغانستان کې نور ځای کې هم په دې حواله باندې مشکل لیدل کېږي که نه؟ یوازې دغه کابل پورې محدود؟
بلی، په کابل کې دغه مشکل اوس د هوا ککړتیا ډېر زیات دی. که څه هم د افغانستان ما مخکې ویلي چې دا چاپریال درې اجزا، مثلا اوبه، هوا او خاوره، دا درې واړه د ککړېدو په خواته روان دي. خو هوا زموږ ډېره الوده شوې ده یا ډېره ککړه شوې ده، او ورپسې قدم کې د اوبه هم ککړېدو دي. دا کابل هوا ته وګورو، غیر راتلونکي کلونو کې زموږ د یو بل بحران سره چې کابل ښاریان مخ کېږي یا د افغانستان خلکو سره مخ کېږي، هغه به د اوبو بحران، د اوبو ککړتیا وي. او واقعا چې هغه هم اوس مخفقه کړي دو دي، یوازې په کابل نه چې ما مخکې وویل چې د افغانستان په ټولو ښارونو کې دغه د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا دا محسوس شوې ده. مثلا په جلال آباد کې تاسو ویني، په کندهار کې ویني، په هرات کې، په مزار شریف کې، په دغه لویو ښارونو کې دا ډېر زیات دی. ځکه چې هلته د خلکو نفوس زیات دی، د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، د خلکو کاروبارونه زیات دي، فابریکات زیات دي، موټرې زیات دي، جناتورونه زیات دي، غیر معیاري توکو سوځیدل زیات دي. نو په دې اساس باندې
مننه خانولی کامران صاحب. تاسو ته راځم، ډاکټر حزب الله صاحب راسره دی، د چاپیریال ساتنې د پېښور د پوهنتون د څانګې استاد دی. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې خانولی کامران صاحب وویل، زما خیال په ټوله نړۍ کې یا په ټوله دنیا کې د آب و هوا مشکل سته، او بهر له هغه کې پاکستان هم راځي، افغانستان هم راځي، نیپال هم راځي، هند هم راځي، چې د هر ملک نوم واخلئ، خو تاسو مخصوصا د پښتنو په سیمو کې تاسو په کم شکل کې د اثرات وینئ؟
ډېره مننه. څنګه چې کامران صاحب وایي، د اقلیم بدلون د دې تعلق زیات تر د هوا ککړتیا سره دی. او هوا ککړتیا مختلف د عوامل دي چې هغه په ذریعه کېږي، خو دې کې چونکې بعضې کیسونه وي چې هغه د کوریا ارض باندې تودوخی پیدا کوي، او هغې ته انګلیسي کې ورته مونږ گرین هاوس گیسز وایو. نو کاربن ډای اکسایډ یو گیس دی چې هغه دا ګرمي پیدا کوي په ماحول کې. نو د دې په وجه بیا په اقلیم کې هم بدلون ډېر زیات راغلی دی. که مونږ وګورو نو عالمی سطح باندې هم دا خبره کیږي، او د قانون متحده دا غیم دا منشور دی وایم چې د اقلیم بدلون په ټوله دنیا باندې اثر شوی دی، خو زیات تر اثر انداز به ته هغه ملکونه وي چې کوم غریب وي او څوک د دې پر مخنیوي لپاره څه کار نشي کولی. نو د پښتنو په سیمه باندې که موږ وګورو نو دلته ډېر لوی بدلون راغلی دی. لکه فصلونه زمونږ ډېر فصلونه داسې چې زمونږ په چارسده، مردان، سوابه په دې ایریا کې چې څونه دا فصلونه به کېدل، هغه اوس هغه شانتې هغه پیداوار نه کوي، هغه پیداوار کې ډېر کمی راغلی.
یعنی تاسو ډاکټر صاحب تاسو نمونه اخیستی سئ که نه؟ تاسو یعنی کوم داسې فصلونه چې سړی یاد کړي چې هغه باندې اثر شوی دی؟
لکه کوم غنم وګورو نو دا غنم او پاپسونو باندې اثر کافی شوی دی ځکه چې هغه غټه وجه دا ده چې تم تودوخې پکاري ټمپریچر پکاري د دې د کارونې لپاره یا کوم موسم وته تاګاري هغه موسم کې اوس تغیر راغلی دی نو هغه اوس په هغه مخکې په سیمه بکېدل نو هغه دغه نشونما نه کېږي او دغه غټه اثر بیا د وشي چې دغه پیداوار کمی راشي بل دا چې کوم موسمونه د باران لپاره خصوصي هغه وخت کې باران نه کېږي او کوم چې بارانونه باندې چې هغه وخت کې زیات باران نه کېږي چونکې دا فصلونه خو به دې سره و چې دا به کله دې د تودو ټیمو کله به د دې لو ټیم یا د کروندې ټیم به هغه ټیمونه اوس ټول بدل شوي
ګډوډ شوي دي
اوس زمیندار هم په دې باندې اریان دي ګډوډ شوي دي نو هغه هم په دې اریان دي چې دا فصل موږ میاش مخکې وکړو که دا موږ میاش رست وکړو نو د غنمو په دغه شان کې زمونږ په 400 کې د ګني فصلونه ډېر خراب شي ډېر سخت کل لکه هغه شان کې فصلونه نه شوي څنګه به چې مخکې کېدل او د مونپلو د سوابې مردان علاقې دار مونپلو د پاره ډېرې مشهورې وې هغې باندې ډېر لوی اثر غورځېدلی دی نو فصلونه خو په هر قسمه په هر فصل باندې
د دې اثر راغلی دی. صحیح ډاکټر صاحب تاسو ته برازم او ډیر خوندور موضوع ده او تاسو دواړه په دې موضوع کې ډیر واری دم یې یو ځای پوهیږئ مو سره زه به خانولي صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم خانولي صاحب لکه ډاکټر صاحب هم وویل چې افغانستان کې له دې پرته چې اوس دا 19 کسان خو په کابل کې مړه شوي دي دا شار دی بهرحال نور په اطرافو کې یعنی اقلیم یا د آب و هوا بدلون چې دی هغه لکه ډاکټر صاحب وایي چې فصلونه دي نور تاسو په افغانستان کې داسې کتلی دي چې پر نورې کوم اړخونو باندې اثر کړی دی
بلې لکه ډاکټر صاحب چې ویلي په زراعت باندې مستقیم تاثیرات لري په موږ په افغانستان کې چې محسوس کړی دی موږ حیاتي وحش یو بله موضوع ده چې مثلا زیاتره حیوانات تلف شوي دي که دا د دې له امله دې ارقام که څه هم دقیق نه دي خو موږ چې د کابل یا د ننګرهار یا د نورو لویو ښارونو د افغانستان د مالدارۍ له څنګه له ملګرو سره په تماس کې وو هغو نه معلومات اخلو نو زیاتره حیوانات په حیاتي وحش په محلي حیوانات عام وحشي حیوانات په دواړو باندې مستقیم تاثیرات کړی دی او دا هم یو مهم دغه دی مشکل دی په افغانستان کې زیاتره حیوانات شاید مهاجر شوي وي ځینې طلب شوي وي مړه شوي وي او ځینې هغه بومي چې موږ ورته وایو بومي حیوانات په افغانستان کې یعنې هغه زموږ اوس د مشکل سره مخ کې او واقعا مشکل شوي دي زیاتره حیوانات یو دا د طبیعت یو زنځیر دی کله چې د طبیعت زنځیر یوه کړۍ له منځه ځي نو دا ژوند ورسره ټول تخریبېږي نه داسې ساویږي ورسره د طبیعت زنځیر یعنې که یو کړۍ له منځه ځي نو بلې کړۍ ته زیان رسېږي نو دا هر یو چې دی یو له بل سره تړلی دي چاپېریال کې یو له بل سره تړلی دي انسانان حیوانات
یعنی دا داسې دی لکه یعنی تاسو واسطه چې دغه ایکوسیستم یا دغه طبیعي کم زنجیر دی یعنی تاسو واسطه دا داسې دی لکه تسپی دا داسې دی لکه تسپی دانی یو بل سره پیلی
یو بل سره پیلی واقعا
ډاکټر صاحب خانولي صاحب تاسو ته بیا راځم ډاکټر صاحب لکه خانولي صاحب وویل ډېر مهمې نقطې ته اشاره وکړه دا وایي چې له دې سره د پر ایکوسیستم یا چې کوم د طبیعت دغه ځنځیر دی یا د تسپو په رنګ باندې یو دغه پیل سوی نظام دی مثال که مونګکان لمنځه ځي نو لاغه سره پر سیستم ختمي کی ایون مچان لمنځه ځي ماغه ختميږي کبل شي ختميږي نو ټول شان ګډوډ سي خپل په خیبر پښتونخوا یا د پښتنو په سیمو کې دغه چې موږ د اقلیم بارل د خو نړیواله پدیده ده یا فینومینا ده چې اوس راغلي ده دا د پاکستان د نورو هغو سیمو ځخات چرته لودګي یا ابو هوا بدله ده یا نور دي له دې ځخه پښتنو سیمو کې خو نه صنعت سته نه په دومره غټ غټ ښارونه سته نو بیا ولې پر پښتنو باندې هم دغه د هوا ککړتیا اثر کوي ځکه چې انډستریانې نسته غټ ګاډیانې نسته لوی ښارونه په ډېر غټ حساب نسته لکه په پنجاب کې سي
د دې چې کوم دا په درې قسمه دي اثرات یو وی چې په مقامی سطح باندې لکه په مقامی سطح کې په دې سیمه کې فاکلټیټ وی یا کارخانی وی یا موټر لارې ډېری ګرځي نو دا یې په وجه کیږي. نو آی ته مونږ لوکلایز لکه لوکل
ځایی دغه واسطه آلودګي ورته واسطه
دویم ځایی او دویم بیا داسې چې هغه کارخانه او دا یو ځای کې وي او د هغې اثر په بل نو هغه بیا یې ته مونږ ریجنل پولوشن وایو کنه او یو داسې وي چې هغې په ټوله دنیا باندې د هغې اثر یې ته مونږ بیا عالمي ککړتیا وایو دا د هوا ککړتیا سره دا مخصوص دي. نو دا چونکې په خیبر پختونخوا په دې سیمو کې جنوبی اضلاع کې او په دې علاقو کې خو کارخانه نشته خو د نورو علاقو نه دا راځي هوا یې روړي نو دې په وجه باندې د دې اثر په دې راغلی دي. او دا لکه په چین کې خو ډېرې کارخانې دي فابریکې دي هر څه دي نو د هغې هغه لوګي او هغې هغه چې کومه کلتیا مواد دي پیدا کېدو هغه ټولې راځي دلته او هغې بیا داسې دا اثرات غورځوي. نو دا د اقلیم بدلون چې کوم دی دا یو عالمي سطح باندې دی
دا ډېر مهمه
دی یا علاقې سره دا
صحیح مننه ډاکټر صاحب اوس دې بل اړخ ته به راځو. ډاکټر صاحب زه هم تاسو ته راځم تاسو رښتیا هم ډېر شاو بلکې ما ته هم دا سوال راکوي زه کامران صاحب ته به ورسم ولي کامران صاحب ته خان ولي کامران صاحب لکه ډاکټر صاحب خبر وکړي چې دا عالمي مسله ده نړیواله مسله ده او دا خدای وو هیواد پورې تړلې نه ده خو بهرحال د افغانستان حکومت یا د افغانستان چې کوم ریاست دی هغه د دې چې کوم د دوی په خپل واس کې ده آیا هغه ودې ته لومړیتوبونه کې په تګلارو کې په پالیسیانو کې ودې ته ترجیحات یا لومړیتوبونه ورکوي کنه؟
بلې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل دا یو نړیواله ستونزه ده واقعا ټول نړۍ ګواښي او افغانستان هم د نړۍ یو جز دی چې دا هم ګواښي. مخکې تاسو ډاکټر صاحب له عواملو باندې خبرې وکړي چې تاسو ورته وویلې چې دلته په افغانستان او په پښتونخوا سیمو کې ولې دا محسوس کېږي. دې یو بل عوامل دا دي چې دلته دا زمونږ د خلکو د عامه پوهاوي سطحه ډېره کمزورې ده نو په دې اساس دا زمونږ سرسبزي چې دا ځنګلات چې دي طبیعي ځنګلونه دي مصنوعي ځنګلونه دي یا نور سرسبزي په دښتو څړځایونو دا شیان چې لرو هغه له منځه تللي دي. نو په دې اساس هم چې لږ هوا ککړه شي نو ډېر زیات محسوسېږي او دغه سرسبزي او دغه ځنګلات او طبیعي او مصنوعي او بوټي او زراعت چې دا کاربن ډای اکسایډ دغه هوا ککړتیا دا له منځه وړي. یعنی که تاسو فکر وکړئ یو ونه شپږ کسانو ته اکسیجن برابروي او په یو کال کې 100 کیلوګرامه ککړه هوا هغه جذبوي. یو ونه دومره ارزښت لري. نو په دې اساس زمونږ ځنګلات هم له منځه ځي. په دې په اساس زمونږ دښتې ډېرې دي نو لږه شنه ساحه چې موږ لرله هغه هم له منځه لاړه. نو په دې اساس د ککړتیا زیاتره محسوس کېږي. اوس مستاسو د سوال مطابق په افغانستان دولت دغه څوار لسو دغه درې تیرو دورو کې د کرزي صاحب دوره کې او په دغه ډاکټر صاحب غني په دغه وروستۍ دوره کې دغه موضوع ته ډېر کار نه و شوی. ایله کې دا و چې په دې ارزښتونو باندې څوک نه پوهېدل. زه تاسو ته یو مثال وایم. ما د وخت یو چارواکي سره چې د ولایت والي و د ننګرهار مثال لته ورکم. ما ورته ویلی ما چې د ننګرهار د درونټي نه تاسو بل اډا سره د درونټي نه یو نیر تر شوی دی تر مومنداری او د ساحو پورې. دې نیر لاندې ډېره غټه ځمکه ده زراعت ځمکه ده. ما وخت والی ته وویلی ما چې دغه یو ستونزه ده چې دغه د درونټي نه ولې تر سمرخیلو پورې دغه ځمکې ټول مشرقي ولایتونو ته او کابل ولایت ته سبزي برابره ولا او دغه اوس په کورونو بدلیږي په ساختمانونو بدلیږي. نو هغه مالدا چې راتلونکي چاپیریال لپاره یو تهدید دی د زراعت ترکاریانې دا شیان ختمېږي دا هغه لوړ دي قیمتونه لوړ دي بیا به دې ته اړتیا ولري. هغه هیڅ دا کنسپټ نه لرلی دا دې مفکوره نه پوهېده. نو په دغه اساس
تاسو او ډېر
تیرو کلونو کې دغه
خان ولی کامران صاحب مننه ډیره. زه اصل کې ما مینس کې به دې مداخله وکړم چې له موږ سره ډاکټر محمد نفیس هم دی. ډاکټر محمد نفیس هم د ماحولیاتو پوه دی چاپیریال ساتنې او پی ایچ ڈی په کې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
ډیره مهرباني جی
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بهرحال مو خدا موضوع باندې ډیره خبرې وکړې. تاسو منځ کې راوخسته ډاکټر حزب الله صاحب را سره دی او د افغانستان څخه د ماحولیاتو پودی خانولي کامران موږ خبرې ور باندې وکړې. خو بهرحال تاسو هم یو خاص برخه کې چې هغه خاص د اوبو په برخه کې دا او د اوبو کم ککړتیا ده یا ککړې اوبه دي یا لوده اوبه دي د هغه دغه رسی نو تاسو خپل تحقیق چې په کوم شانو باندې دی داغه تحقیق پرانا کې کراتو اسه چې دا څومره صورتحال څنګه دی د الودګي یا د هوا د ککړتیا د اوبو د ککړتیا.
مونږ خو سر د هغه کار کو دا په خبر ریجن کې د سوات علاقه کې او زموږ سره دا د درې دریابونه دي یو دا کابل ریور و تاسو کې دي چې په خبره ترې کړي ما خو نه اورېدلې او یو دریای سوات او پنکوړه ریور کم چې ډیر ناراضي دا زمونږ دغه کې راځي د سټڈی ایریا کې. نو دې کې مونږ خو یو خو زمونږ د دې استعمال لګا نه استعمال دا لري چې مونږ د نه وبډی زیات راخلو خاص کر د کابل ریور نه خو مونږ هم پیل کې یو او نو په بوتی لرکی هغه سره دا غری وری کالو چې دا هغه ډیره زیاته خراب کی دما مونږه پلوشن پیدا کول لګو دی باندې پخاره باندې انډستریز دی لګا هتا باندې
سنتونه دي کارخانه
مانګر انډستریز سټیټ دی به او بل دا څنګه باندې ماشا الله ډیره تیز روانه ده افغانستان او پاکستان نو زمونږ د کورون نو مو بډیر په خراب توګه دي تر ازین دا غیر سره زمونږ دا سندونه چې دي دا خاص کر بیوروکریسی کم ڈیسیجن میکر دی گنا آغا مونگا دے سلسلے کے لیکن بس یا خو پوئے دی زائن نا پوئے کرے دے یا پوئے نا دی نو دو خبری دی خو دویم دا مونگا بلو سورس چیئے دا بو آغا گراؤنڈ وارٹر دا زمین کنے چی مونگا کم
بورا
اوباسو کنا نو دا دی پی خور ریجن کے کم از کم لکا دس بارہ فٹ پورے دا بو لان دی زی کنا لگا تا لان دی خپل تے وارٹر ٹے پر چیئے اور رست اور رزا لان دی
نو بو ستا لان دی زی
نو آخر دے وقت کے دے وقت کے خود مونگا چی کم تحقیق دے ناغ دارے چی مونگا تی بوڑی رجیا چی رو باسو او اغم بیا د قشاندې پریدو لکه واټر هارویسټینګ یو کانسپټ ته هغه په کار کې دلته کې امپلیمنٹ شي هغه رانشته دي او درې ما خبره چې دنو هغه د دې سره مونږ لینکو د دغه سره د کلایمیټ چینج سره
او د آب هوا بدلون
سره دا چې ټمپریچر د کیږي او د هغه سره د باران نور کده د کم د ځمکې وبو چې دي کنه دا خو مکمل توګه باندې د باران باندې انحصار لري کنه نو اس کی بارہ نہ کم شی نو آگے حساب سے ربیا لگا تا تا بدا اس میں کبو کمی کی خام خا اور بل طرح سے دی دو بو راستن تا سیوا کڑی دا نو اگم اگے سر اگر دیم امپیکٹ دے نو پدی پہ خور ریجن کے او پسوات ریجن کے ما سر یو پی جی سٹون دا او پدی سوات ریجن کے کار کڑیو نو منگا دا گراؤنڈ واٹر کمی دج دزم کی دا بو چی کویان شکل کیا ٹی ویل کے لگا اس عام وگڑے دا سوچ کے کنجر دی اس میں کی دا بو پرتی دی ادا ډیر زیات دي ادا چې څونه روباس نه بس
تاسو تحقیق څه ویلو
اصل کې خبره دي نه دا
تاسو تحقیق
زمون تحقیق دا دی زمون ګراوند ټیبل چې دی کنه
او دمځه کې
او ریجن کې دا اوس زین زین کې 10 فوټ 15 فوټ دا کته شوې ده
خپل
نارمل لیول نه
خو ډاکټر صاحب من نه ډیر زه
زردا شه
اها تاسو خبره پوره کړئ ډاکټر صاحب پرای کی بیا بزرا اصل کې وخت
خبره کوله هغه کې مونږ وتوایو په دې کې دای چې په دې مکه کې خپل یو الودګي موجود وي قدرتي تور پر کنه مونږ ته هیوی میټل وایو لکه دا کډمیم او کروميوم کنه
نه
ارسنیک وغیرہ نو د دې دغه په بیا سی واشي کنسنټریشن د دې په بیا سی واشي
هغه هغه به معلومه ده
مختلفې بیماری جوړیږي
ڈاکٹر صاحب زب تاسو ته بخښنه غواړم زمینس کې بده مداخله وکم چې تاسو خبره خپل یو تصویر را توازی کې او بل وخت کم دی زه غواړم چې تاسو درې واړو ته یو یا دوه دوه منټه درکم او هغه کې دا تجویز واخو بهرال ریاستونو په خپل حساب دا کوي عالمی سطح باندې په دې جدوجهد روان دی بحث روان دی په اقوام متحده کې روان دی امریکا خپل کوي او کلایمیټ باندې تړونونه هم سوي دي خو ډاکټر حزب الله صاحب اول بداوی چې عام خلک ډاکټر حزب الله صاحب کې جواب راکړي عام خلک د دې د مخنیوي لپاره څه کولای شي یو دوه درې خبرې یو منټ وخت در سره تاسو ته پاره
دی څنګه چې وخت څه باندې به خبرو وکړم نو د دې مخنیوي خو دغه څه کې دي چې زمونږ حکومتونه دې د کم چې د بجلی پیدا کوي دا کوینې نه یا د پیلو نه چې د دې نه دی وړي دا اوبو دې مون باندې ځاتې نه سارو کی
خو خلک څه کولای شي خلک څه کولای شي په خپل ساته
خلک په خپل ساته دا کوم شي چې خپل پرایویټ ګاډي یا دې استعمالې پبلک ترانسپورټ استعمالې شي کله دې استعمالې نو دا کم زهريله مواد دې سونه چې کم هوا ته دې دغه نمازان بچي او دا چې ونه بوټي موږ ډیرو کړو ځکه چې دا ونه چې کوم دی دا کاربن ډای اکسایډ دی خپل خوراک د پاره استعمال
صحیح ډاکټر صاحب ډیر مننه
دا ماحول نه د هوا کم خوشاله
مننه ډاکټر صاحب خانولي کامران صاحب ډاکټر صاحب مولستا سو خپل کم وړاندیزونه دي د حکومت په کچه خبره وی به خو د اولسي اولس څه کوي سي
ولس هم لکه ډاکټر صاحب چې ویلي باید په دا
تاسو خبر پورا کوي خان ولس
بخې مالک ته خو نو شم ټلیفون کټ شو
وا نه خبر وکي تاسو
ولس 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 هم دا کول شي په دغه بوټو زراعت کې بس بوټي کې نه یا زراعت زیات کی شنه بوټي زیات کی شنه ساحه زیات کی او په کورونه کې لا او غیر معیارونو کو د استفادې څخه ډډه وکړي چې هغه د هوا ککړتیا رامنځته کړي مثلا ډبر اوسکار موږ غیر معیاري په کابل کې اوس پیدا کیږي په افغانستان کې په دینه استفاده ونی شي مریض انرژي زیاته شي استفاده زیاته کو سولر زیات کو او لرګین دا غشنه ونه سوځو چې هغه هوا ککړتیا رامنځته مثلا په افغانستان کې خلک غربت ډیر دی خلک فقیر دي غریب دي الک ټایر سوځي بل شي سي غیر مرتو
کوي
د دې خبره ډډه وشي
مننه
دا کول شي په هغه کې مرسته وکړي
مننه ډاکټر نفیس صاحب خانولي صاحب مشوره ورک تاسو به کوم تجویز نور کوي ځکه یو منټ وخت لري سره
هاي زه خو په مختصره دا وایم نو خاص کو دغه هوا باره کې خبر وکړه او ډېر خولي خبرې وکړې زه په وو باره کې مې کوم دا وو استعمال زدکو او د وبو استعمال لري چې لکه مونږه طریقې سره وبو استعمال کو نو لګي وبو بزي نو یو خو زمونږه په زمکه په وبو باندې کم پرشر کې کم دباو دی هغه کم شي او بل لا چې دا غیر سره غیر خبر راځي بیا کم نیرون د زمونږه خو وبو بیا کم شي نه بل لا چې د وبو د دوباره استعمال طریقه مونږه لښان دي مونږه ځان ګراول او عام وګړي په تور باندې چې وبو دی هغه مونږه استعمال کړي په کار چې هغه مونږه بیا سو اریګیشن د پاره چمن د وبو کول لپاره کنه یا صفایا د پاره غیر د پاره استعمال کو او په حکومتي توګه دا لري چې کم چې د عام وګړینه بهر دی هغه نن سبا ټول دنیا کې چليږي رین واټر هارویسټینګ کنه چې د باران وبو دی هغه راځم کوي ځان لا هغه بیا استعمالي نو چې هغه اخو عام کس نشي کولای کنه په حکومتي سره کېږي او په عام کس دا لري چې هغه د وبو استعمال کې ځک شانته
یعنی کم دی استعمالي وبو د ډیره ځای کینه
وبو به درې غ استعمال لکه مونږ وبو د سکلو وبو په اړه باندې ګاډی انزو هغه باندې مونږ لان انزو کنه نو کوپر کوم مونږ دا وبو پر عام وبو دي تاسو لوخ وینځل کنه دا خو لکه ښه نه دي خو ټیک د سکلو قابلیت نه دی کنه نو دا تاسو چمن تور کولای شي بوټي تور کولای شي نو چې مونږ لکه شانته په کورن باندې زور او کم از کم معمولی حساب سره 20-30% کمې په دې وبو کې مونږ
ډیر مننه ډاکټر نفیس صاحب ستاسو خانولي کامران صاحب ستاسو ډیر مننه او ډاکټر حزب الله صاحب ستاسو مننه ستاسو په دې بحث کې برخه ورسره واسطه وخت ومنو نوې کالم مبارک او شر واجب درته غواړو ډیر مننه آباد اوسي او ملدي سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته ورسېد عبد الله کاکړ دوته په مخه شوایت
وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا یوں بھی روح دے بل میزان یوں بھی روح دے بل میزان یوں بھی روح دے بل میزان یوں بھی روح دے بل میزان
دانه دی قربان د خایس نا دی لګه د دانه دی قربان د دانه دی قربان ستاسو باخ کی خبري 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 سمنگ بیرا کی پریان